نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. الحمد لله. ننبا مونجد سورة الأعراف دا آية نمبر 54 نوالا دا 72 پوری آياتنا كوو، یعنی د سلور پنځوس آیت نه واخله د دوه او یا آیت پوری. اوله به مونږ لفظي ترجمه کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان بشک ربکم، رب ستاسو، الله الله دی، الذی چاچی، خلق پیدا کړل، السماوات آسمانونه، والأرض أزمك، في ستة أيام پشپگو رزوكي، ثم بيا استوى، هغا مستوشو، على العرش پا عرش باندي، يغشي هغا پتکڑی، الليلة شپا النهارا پا ورز باندي، يطلبه چی طلب کبی هغا حثيثا پتیزای سرا، والشمس انور، والقمر او سپوږمۍ، والنجوم او ستوري. دا چې دی نو دا جمع دی، او د دې سنگل چې دی یعنی یو ستوري ته وایي نجم، او دا دی نجوم. ٹھیک شوه. والنجوم او ستوري مسخرات چې تابع شوي دي بی امره، د هغو د حکم سره. علا خبردار، لهو ده هغو ده پاره دی، الخلق پیدا کول، والامر او حکم ورکول. تبارک دیر برکت والا دی، یعنی دیر مبارک دی. الله الله ربو چی رب دی، العالمین در طول جهانونو. ادعو دعا کوی. دا لفظ چی دی؟ دا کله کله مونږ وایو چې دعا کوی یا رابلی. ربکم خپل رب ته، تضرعا د عاجزۍ سره، و خفیه او په پټه، انه بېشکه هغه، لا یحب نه هغه خوښوي. د دې روټ ورډ چې دی نو هغه دی ح بابا، دا د محبت دپاره راځي. نو لا نه یحب هغه خوښوي، المعتدين دحدنا زياتي كوالوالا، ولا او ما تفسدو تاسو فساد كوي، في الارض بزمككي بعد اصلاحها پس دهغي ده اصلاحنا، ودعوه او غاري دهغنا خوفا پبيرا وطمعا او تمسرا، ان بشك رحمتا رحمت الله د الله قریب نزدید، من المحسنین احسان کولوالو تا، و هو او هم هغه دی، الذی هغه، یرسلو رالیگی، الریاح هواگانی، بشرا زیر ورکون کی، یعنی خوشخبری ورکولوالا، بین یدی مخکی مخکی، یعنی مخکی، رحمتی د خپل رحمت نه، حتی تر دې چې اذا چې کله اقلت هغه اوچت کړي، سحابا وریزی ثقالا درنې. ث قاف او لام د دې روټ ورډ دی، ثقیل وایي درنشیتا. سقناه روانی کړو مونږ هغه. سق لفظ چې دی نو دا لکه دلته د روانۍ دپاره راغلی دی، نا مونږ او هو هغه، یعنی دا وریازي، لی بلدین ځمکې طرف ته، میتین مړې یعنی وچی، کومه ځمکه چې هغه مړوي یعنی وچوي.
فأنزلنا بيارا أورو مونغ
به سر دهغي الماء أبو فأخرجنا بيارا أباسو مونغ به سر دهغي من كل الثمرات دهر قسم ميوانا كذلك دغشان نخرج مونغ روباسو الموتى مري لعلكم زكا چي تاسو تذكرون تاسو نصيحت قبول كري والبلد او زمكا الطيب باكيزا يخرج رأوباسي نباته بوتي دهغي بإذني ده إذن سرا ربه دهغي درب والذي او هغچي خبثا خرابشي لا يخرج نروزي فبريكت كولي كي دهغينا إلا مگر نكدا بيكارا كذلك دغشان نصرف من بار بار راولو الآيات نخي لقوم دهاغ خلق دبارا يشكرون ششكر أداكوي لقد البتبشك أرسلنا أليغومونغ نوحا نوح عليه السلام إلى قومه ترفت دخبل قوم فقال نهاغوئي أرسلنا أليغومونغ نوح نوح عليه السلام إلى قومه ترفت دخب القوم فقال نهاغوئي يا قومي إذا ما قوم أعبدوا عبادتك وي الله هذا الله ما ندي لكم ستاسو دبارا من إله سوك إله غيره داغون إلاوة إني بشك زو أخاف زو ريغم عليكم بتاسو باندي عذاب دا عذاب يوم عظيم دلو يرزنا قال ويل الملأ سرداران من قومه دا غد قوم إنا بشكم لنراك البتم ونتا في ضلال بقمراهيك مبين خكارا قال هغو ويل يا قومي إذا ما قوم ليس نشتا بي پماكي ضلالة سغمراهي ولكني أو لكن زو رسول يو رسول يم من رب العالمين دا رب العالمين دا طرفنا أبلغكم زو در رسوم تاسو تا رسالاتي پیغامنا ربي دخبل رب وأنصح أو زو خيرخاهيكم لكم ستاسو وأعلموا أو زو علم لرم من الله دا الله دا طرفنا ما سوچي لا تعلمون نتاسو علم لري أو عجبتم آيا تعجب كوي تاسو يعني حيران يتاسو پدي خبرا أن چي جاءكم راغي ستاسو طرفتا ذكر يو نصيحت من ربكم ستاسو دا رب دا طرفنا على رجولين پا يو سري باندي منكم ستاسونا لينذركم زكا چي هغا اوي روي تاسو ولتتقو أو زكا چي تاسو بچي ولعلكم أو زكا چي پتاسو ترحمون فتاسو رحموشي فكذبوه نهغوي دروغ وغنو هغا فأنجيناه نخلاسي ورقلو منهغولا والذين وهغوي لچي معه دهغو سرو في الفلكي پكشتيكي وأغرقنا أو غرق المنغ الذين هاغ خلق چاچي كذبو دروغ وغنل بآياتنا زمون آياتنا إنهم بشك هغي كانوا وهغي قوما يقوم عمين رند وإلى أو طرفت عاد دعاد أخاهم دهغي رور هودا هود عليه السلام أليغو قال هغو فرمايل يا قومي إذا ما قوم اعبدوا عبادتك وي الله دالا تعالى ما لكم نشت استاسو دا پارا من الهين سوك اله پبریکت کیو لکای برحق غیروه داغون سوا افلا آیا پسنا تتقون تاسو بیریگی قال ویل الملؤو سردارانو الذین هغوی چاچی کفرو کفر کریو من قومه داغو دا قومنا انا بشکمون لنراکا البتمون وینو تا في سفاهة ببي وقوفيكي یعنی پنا دانی کی و اننا او بشک مون لنظنک او البته مون گمان کو پتا من الکاذبین د دروغجنونا. قال هغو اویل یا قومی ایز ما قوم لیس نشت دی بی پما کی صفاحتن سبی وقوفی ولكني او لیکن زخ استاسو رسول یو رسول یم من رب العالمین در رب العالمین در طرفنا ابلغكم زدر رسوم تاسو تا رسالاتی پیغامونا ربی دخپل رب و انا او زو لکم ستاسو دا پارا ناسحن خیر خوایم یعنی نصیحت کولوالیم امین امانت داریم او عجیبتم آیا تعجب کوی تاسو یعنی تاسو حیران یی ان چی جا اکم راغی ستاسو طرف تا ذکرون یو نصیحت من ربکم ستاسو دا رب دا طرفنا علا رجولین پا یو سری باندی منکم ستاسونا لینذرکم زکا چی هغا اوی روی تاسو وذکرو او یاد کری اذ چی کلا جعلکم هغو جور کری تاسو خلفاء جانشین من بعدی پس قومی دا قوم نوحین نوحنا وزادکم او هغو زیاد کری تاسو فی الخلقی پا تخلیق کی یعنی پا پیدایش کی بس طوطن فراخی فذکرو پس یاد کری آلاء نعمتنا اللہی دا اللہ تعالی لعلکم زکا چی تاسو تفلحون تاسو کامیابی بیا مومی. قالو هغوی اوی اجیتنا آیا راغلی تو زمون طرف تا لنعبد اجئتنا چی دینو د دې لګ اکسپلینیشن کوم آ یعنی آیا جئتا
یعنی تو راغلی
نا یعنی زمون طرف تا لنعبد چی مون عبادت کړو الله د الله وحده صرف ده غو ونذرا او مون پریدو ما د چاچی کانا و یعبدو عبادت کوو آبا اونا زمون پلار او نیکو فا تینا پس راوڑا زمون طرف تا بیما هاگا چی تعیدونا تو عدا کوی زمون سرا ان کچری کنتا یتو من الصادقین درشتینونا. قالا هاگو اویل قد بشکا وقعا لازم شو علیکم پتاباندی من ربکم ستاسو در رب در طرفنا رجسن ناپاکی وغضب او غضب اتجادلوننی آیا تاسو جګړه کوي زما سره. دلته بیا اراغې د ا مطلب دی آیا یا ولی اتجادلوننی تجادلو تاسو جګړه کوي تجادلون پوری بیا نی زما سره
فی اسماء د زین نمونو په باره کې
سمیتموها نوم کې خودو تاسو د هغې انتم تاسو و آباؤکم او ستاسو پلارنیکو ما نده نزل نازل کری اللہو اللہ تعالی بیها دهغی من سلطان سدلیل فانتظرو پس انتظار کوی اینی بیشک زو معکم سرستاسو من المنتظرین د انتظار کولو والو نیم فانجیناهو پس خلاصی ورکلو منها غلا دا لفظ ته نجات نه دی نجات وایي خلاصي ته والذین او هغوی له چې معه دا غو سره وو برحمت سره د رحمت منا د خپل طرفنا وقطعنا او پرې کړو مونږ دا بیره جړ الذین د هغوی چاچی کذبو دروغ وګڼل بآیاتنا آیتونه زمونږ وما او نا كانوا وهغوی مؤمنین د مؤمناننا. الحمد لله د دې پوری زمونږ نننۍ ترجمه ده او اوس به ان شاء الله مونږ د دې آیتونو تفسیر کوو. تاسو راو باسي آیت نمبر 54 یعنی سلور 50 آیت
او مونږ به ان شاء الله نننۍ تفسیر کوو د آیت 72 پوری یعنی د 2 آیت پوری.
لکه څنګه چې ما تاسو ته ویلي وو چې پدې تذکیر بیا یم چې په دې تذکیر بیا یم الله دی یعنی د الله تعالی د ورځو سره یادګیرنه ده. یعنی لکه کتاسو ته یاد شینه په تیر سبق په تیر سبقونو کې مونږه خبره کړې و چې یو وی تذکیر بی ایام الله، یعنی د الله تعالی د آیاتونو سره یادګیرنه کتاسو ته یاد وی. او دا کومې ورځې وي؟ هغه ورځې چې کله په قومونو باندې غټ غټ عذابونه راغلي وو او ټول قومونه ختم شوي وو. د دې اولنۍ رکو نه پس چې به کوم نور دوه رکو وایو، نو په هغې کې به د نوح علیه السلام او هود علیه السلام د قومونو په باره کې هم وایو. او هغه تذکیر یعنی یادګیرنه ده، تذکیر بی ایام الله سره، یعنی هغه یادګیرنه چې ده کنه، نو هغه د تذکیر بی ایام الله سره شوي ده. نو هغه به وایو په تیر ځل مونږ د نیکو په باره کې ویلي وو. د څه په باره کې مو ویلي وو؟ د نیکو، چې وړې وړې نیکۍ چې دي، نو هغه هم تاسو وړې مه ګڼئ، ځکه چې هغه به هم تللی کیږي. نو هغه کمی نه دی ګڼل په کار. او د وړو وړو مثالونو او د وړو وړو نیکو مثالونه درته بیانول غواړم. لکه تاسو چرته ځئ او څوک د ځان سره په ګاډي کې بوزئ، یعنی اوچت کړئ او بوزئ، نو دا هم یو وړه نیکي ده. دغه شان په لاره باندې د نورو خلکو خیال ساتل، لکه که تاسو ډرایوینګ کوئ څوک د ځان نه مخکې کړئ، نو دا هم یو وړه نیکي ده. دغه شان چاته دروازه کلا وهل هم یو وړه نیکي ده. څوک په لاین کې د ځان نه مخکې کول دا هم یو وړه نیکي ده. دغه شان د خوراک ډونګۍ چاته وړاندې کول، یعنی تاسو په یو میز باندې ناست یې، هغه کس لري دی تاسو ته ډونګۍ ور وړاندې کوي، نو دا هم یو وړه نیکي ده. د بل چا دپاره باتروم پاک پرېښودل دا هم یو وړه نیکي ده. چا له اوبه ورکول یا د لارې نه خطرې والا شی لري کول، دا ټولې وړې وړې نیکۍ دي. دا سو غټ غټ کارونه نه دي، لیکن زموږ دې طرف ته خیال نه وي. نو دا موقع زمونږ نه د نیکۍ لاړې شي، د چا خیال ساتل دا هم یو نیکی ده. الله تعالی دې مونږ له داسې نیکۍ کولو نظر راکړي چې مونږ ته داسې نیکۍ په نظر راشي او مونږ د موقع نه فایده واخلو. یعنی الله تعالی دې مونږ له نیکۍ داسې نظر راکړي او مونږ چې مونږ د داسې موقعونه فایده واخلو. امین یا رب العالمین. ان شاء الله دا هفته تاسو په دې وړو وړو نیکو باندې توجه وکړئ چې دا نیکۍ زو څنګه ګټلی شم، چې دا وړې وړې نیکۍ زو جمع کړم، یو غټ ټوپ کې بترینه جوړ کړم، ځکه چې هیڅ پته نه لګي چې د کومې نیکۍ مونږ ته د آخرت په ورځ ضرورت پېښېدی شي. او چرته مونږ په عرف باندې ونه درېږو، او یا خدای نخواسته داسې ونه شي چې د یوې نیکۍ د کمی په وجه جهنم ته لاړ شو، نو ځکه یوه موقع د نیکۍ هم چرته ستاسو د لاسه لاړه نه شي. مونږ ته د هرې نیکۍ ضرورت دی، ځکه چې مونږ ډېر ضرورتمند یو. او بله خبره دا ده چې الله دې نه کړي چې چرته لوی لوی نیکۍ مو ضایع نه شي، ځکه چې په هغې کې د ریاکارۍ ډېره غټه خطره وي. په کومو نیکو کې د ریاکارۍ خطره وي؟ په غټو غټو کې. انشاءالله د نن ورځې آیتونه ګورو چې دا مونږ له څه پیغام راکوي. الله تعالی دې په دې باندې د پوهېدلو او عمل کولو توفیق راکړي. امین یا رب العالمین. سورة الاعراف د آیه نمبر 54 نه، ان ربکم الله، بشکه ستاسو رب الله دی. او رب څوک وي؟ رب هغه دی چې خالق دی، هغه تاسو پیدا کړی یې، هغه ستاسو مالک دی، ستاسو ماستر دی، اونر مو دی، هغه ستاسو مدبر دی، هغه تاسو قائم ساتي او تاسو چلوي، پالی مو او لویوي مو، ستاسو پرورش یعنی پالنه کوي. بېشکه په دې کې هیڅ شک نشته چې ستاسو رب الله دی او صرف الله دی. الله څوک دی؟ الذي خلق السماوات والارض، هغه ذات چا چې اسمانونه او ځمکه پیدا کړي دي. هغه خو تاسو هم پیدا کړي یې. او د اسمان مطلب صرف دا آسمانی، یعنی دا بلو سکای چې مونږ ته په نظر راځي، دا آسمان نه دی، بلکې په دې کې چې څومره هم ستوري دي، سیارې دي. او نن الحمدلله د ساينس د ترقۍ او معلوماتو په وجه مونږ په قرآن نور هم په ژوره کې پوهېدی شو. په السماوات کې سوسو دي، بې انتها ستوري، او د ګالکسیز متعلق مونږ ته بیان شي چې عقل ورته حیرانیږي. نو دا بشمار ستوري او سیارې هغه رب پیدا کړی دي او ستاسو زمکه هغه پیدا کړی ده. کو ستاسو نه څوک تپوس وکړي چې ستاسو مالک څوک دی، نو ورته وایئ چې هغه الله چې هغو ټول پیدا کړی دي، بل مالک او چلولو والا څوک نشته. او په څومره ورځې کې دا هر څه پیدا کړل؟ فی ستت ایام، په شپږو ورځو کې. انسان سوچ کوي چې په شپږو ورځو کې ولې پیدا کړی دي. د الله تعالی په باره کې راځي په قرآن کې چې اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، چې کله هغه د سکار اراده وکړي چې اوشه نو هغه اوشي. نو بیا سو اجده الله تعالی خو د کن سره هم پیدا کولی شي، نو بیا الله تعالی په شپږو ورځو کې ولې پیدا کړل دا هر سو؟ د دې وجه سو ده. نو سعید بن جبیر جواب ورکړی دی د دې خبرې چې الله تعالی خو بې شکه د کن سره پیدا کولی شي، د سترګې پرب کې د هغو حکم نافذ کیدی شي، نو هغه پیدا کولی شو دا هر سو. لیکن د دې حکمت دا و چې دا په شپږو ورځو کې پیدا کړي. حکمت پکې سو دی ځکه چې انسان له تعلیم ورکړی شي د تدریج، یعنی سټپ بای سټپ یو کار وشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د غور او فکر او د وقار او تدریج سره کار کول د الله د طرف نه دی. تدریج په جنې کنه درجه په درجه، او تادی چې دا نو دا د شیطان د طرف نه ده. الله تعالی دا خیری دی چې تادی م کوي، خپه تدریج سره، یعنی درجه په درجه باندې غور او فکر کوي. ځکه چې کو تاسو وګورئ نو په تادی کې په کولو کې هر کار خرابیږي. لکه څنګه چې خوراک په آرام آرام سره پوخ شي نو هغه څومره مزیدار وي، چې کله لکه څوک په تادی باندې یو کټوی پخوي کنه او تادی وکړي نو هغه یا وسوځي یا نیمه کچه پخوي. نو دغه شان دلته بیان شوی دی چې کله بنده د تادی سره یو کار وکړي نو په هغې باندې بنده بیا ستومانه وي، پیمانه وي، او چې په سهولت سره یو کار وشي نو په هغې کې برکت وي. اوس شپږ ورځې څنګه وې؟ هغه وخت نور او سپوږمۍ خو نه وه، نو د ورځې د مقدار پته نه لګېده. ځکه چې موږ د نور د گردش سره ورځې شمارو، نو د ورځو حساب خو و نه، نور خو لا جوړ شوی نه و. بعضې وایي چې دا شپږ ورځې دومره دي لکه څنګه چې زموږ د دنیا شپږ ورځې دي. ځینې وایي چې نه، د نور او سپوږمۍ ځینې مفسرین وایي نه چې نه، د نور او سپوږمۍ د نور او سپوږمۍ نه پس جوړې شوې دي. نو ځکه دا شپږ ورځې هغه دي کومې چې د الله شپږ ورځې دي، زموږ شپږ ورځې نه. او د الله یوه ورځ د زرو کلونو برابر ده، او په قرآن کې د 50,000 کالو خبره هم شوې ده. د مجاهد قول داده چې د آخرت شپږ ورځې، یعنی اوس پته نه لګي چې په دې کې په لکونو کلونه لګېدلې دي او کوسو دي، والله اعلم. او دا هم راځي د دې په باره کې چې دا د سنډې یعنی اتوار نه شروع شوې وه او د فرایډې یعنی جمعې پورې ختمه شوه. او یهودیان یوم سبت مناوهی، د هفته ورځ چې ده، او په دې ورځ کار نه کوي، هغوی چوټي کوي. نو سبت نومې ځکه خودې شوې دی چې په دې باندې کار ختم شو. نو دغه شان روایت هم راغلی دی. بیا ثم استوى على العرش، بیا هغه په عرش باندې مستوي شو. څوک؟ یعنی الله تعالی. د استوا مطلب دی قائمېدل. عرش سو دی، عرش سو دی، بادشاهي تخت. اوس د الله تعالی عرش څنګه دی او هغه په عرش باندې څنګه مستوي شو؟ نو دا زمونږ په عقل کې نشي راتلی. دا آیت د آیات متشابهات نه دی. د دې په باره کې مونږ ویلي وو چې په متشابهاتو پسې مه لګئ. چې د چا په زړونو کې کوږوالی وي نو هغوی په داسې آیتونو پسې ولګي. کو په دې کې خلک ځان ډېر ستړي کړي خو د دې متعلق معلومات نشي حاصلولی، ځکه چې مونږ پوهېدی نشو په دې، ځکه چې مونږ د الله تعالی په ذات باندې نشو پوهېدی. د دې آیتونو په باره کې راځي چې څنګه دا بیان شوی دی، نو هم دغه شانې اخلی. دا نور یعنی نشي بیانې دی. او نشی واضح کېدی او نه د دې د اکسپلین کولو تپوس د چا نه پکار دی. صحابه کرام رضی الله عنهم چرته هم داسې سوالونه نه دي کړي د متشابهات په باره کې، ولی ځکه چې د دې زموږ د عمل سره هیڅ تعلق نشته. د الله د مخلوق سره د الله تعالی د عرش تشبیه نشي کېدی، ځکه چې دا کفر دی. د مخلوق د سیزونو سره مونږ الله تعالی له تشبیه نشو ورکولی سوای د هغې نه چې په حدیث کې مونږ ته بیان شي، ځکه چې دا سیزونه زموږ په عقل کې د سره راتلی نشي. نو په دې کې لل نه دي په کار. زه لکه یو وړوکی ماشوم له کو تاسو د ډېر اوچت علم خبرې هغه ته شروع کړئ، نو ولې هغه به پوه شي؟ ځکه چې دا قسمه سیزونه د هغو د عقل نه بهر وي. نو دغه شان مونږ په دې باندې نشو پوهېدی، نو بیا دا قسمه خبرې لټول صحیح نه دي. بس حق دی، او چې څنګه مونږ ته بیان شي نو مونږ ته پې هغه شان عمل کول پکار دي. د کومو سیزونو چې زموږ د عمل سره د سره تعلق نه وي، نو د هغې په باره کې سوال نه دی پکار. ځینې خلک وایي چې اوس به فرشتې څه کوي، څنګه خوراک به کوي، یا دا چې هغوی به کله پیدا شوي وي، د نوح علیه السلام د کښتۍ څومره اوږدوالی او پلنوالی و. نو ګورئ، د دې ستاسو د عمل سره هیڅ تعلق نشته. او چې کله د قرآن سټوډنټس داسې سوالونه کوي، یعنی هغوی داسې سوالونه وکړي چې دا داسې سوالونو سره د هغې بالکل څه تعلق نه وي، یعنی د عمل سره، نو په دې باندې هغې ښه نه ښکاري. د هغوی سره بالکل داسې سوالونه ښه نه ښکاري، خاص طور کوم خلک چې د ډېر وخت راسې طالب علمان دي، نو د هغوی سره داسې سوالونه کول خوند نه کوي. د عمل په خبرو کې خپل دماغ لګول پکار وي. شیطان دا قسمه خبرې په ذهن کې اچوي، نو ځکه د دې قسمه خبرو تپوس نوی کول پکار. د امام مالک نه چا سوال کړی و چې استوا علی العرش د دې څه مطلب دی؟ هغه لږ شان سوچ وکړو او وی فرمایل چې د لفظ استوا معنی خو ده لکه ما چې درته وی قائمیدل، او د دې کیفیت بسوی دا بسنګ کیږي په عرش باندې استوا کیدل. د دې ادراک د انسان عقل نشي کولی، پدې انسان نشي پوهېدی، لیکن پدې باندې ایمان راوړل واجب دی. مونږ دا نشو ویلې چې دا خو زما د عقل نه بهر ده دا خبره، چې زه پدې باندې پوهېږم نه، نو زه دا نه منم. نو داسې نه دی ویل پکار. پدې باندې ایمان راوړل واجب دی، لیکن د دې د کیفیت سوال کول دا بدعت دی. صحابه کرام رضی الله عنهم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه داسې سوالونه چرته هم نه دي کړي چې کوم آیت د الله تعالی د ذات یا صفات متعلق وي، نو په دې باندې بغیر د تشریح نه ایمان راوړل ضروری وي. کله کله د الله تعالی د لاس ذکر راځي، نو اوس موږ له داسې سوچ نه دی پکار چې دا به زموږ د لاس په شان وي. نه، د انسان د لاس سره موږ تشبیه نشو ورکولی دی، دا کفر دی. او په دې خلک داسې خبرې کوي چې د الله یو لاس دی او که دوه لاسی دی، او په دې باندې خلکو باقاعده فرقې جوړې کړې دي، ځکه چې دوی دا وایي او موږ دا نه وایو. الله تعالی دې موږ د داسې خبرو نه محفوظ وساتي، لیکن د دې به څه فایده وي؟ نو ځکه دا خبرې داسې منل دي، چونکه زموږ عقلونه ناقص دي، کمزوري دي. مونږ په دې باره کې سوال نه دي کول پکار. دا آیت مونږ ته ډېر سوایي چې الله تعالی هغه رب دی چې هغه اسمانونه پیدا کړي دي، ځمکه پیدا کړي ده، او بیا هغه په عرش باندې مستوي شو. دلته مونږ ته د الله د عرش خبره ولې وشوه؟ ګورئ، چې کله ستاسو کره یو خاص میلمه راځي، نو تاسو څومره تیاری او اهتمام کوي دا غو د پاره، او تاسو وایي چې د دومره ورځو نه ما ستاسو د پاره تیاری کوله، نو هغه میلمه ته څومره خدا خبره محسوس شي چې دومره اهتمام دو زما د پاره کړی دی. نو الله تعالی هم تاسو ته فرمایي چې زه ستاسو هغه رب یم چې هغه ستاسو د پاره په اسمان کې په کروڑونو ستوري جوړ کړل، د اسمان چتی جوړ کړو، او د هغې په تیارۍ کې شپږ ورځې تیرې شوې وې، یعنی په زرګونو کلونه د دې په تیارۍ کې لګېدلی دي. الله تعالی د انسان لپاره د دې ټولو سیزنو تیاری وکړه، دومره ورځې په تیارۍ کې ولګولې. اے انسانه، لږه فرما برداری خو وکړه کنه، ستا رب ستا لپاره څومره اهتمام کړی دی. نو یو تاسو له د تدریج علم درکوي، او بل تاسو ته دا احساس درکوي چې ستاسو رب ستاسو د پاره څومره تیاری وکړه، ګنې د کون سره هم دا هر څو پیدا کولی شو. یغشی لیل النهار، هغو پټه کړه شپه په ورځ باندې. یطلبه حثیثا، چې طلب کړي هغه په تیزۍ سره. ورځ داسې وي چې ایک دم روښانه شي، او الله اکبر داسې وي لکه چا چې پرې د تیارې سادر خور کړی وي. ورځ داسې روښانه شي بیا، او د دې رڼا مونږ مثال ورکوو. مونږ خلک وایو کنه چې د ورځې په شان روښانه دی، دومره رڼا ده، دومره لایټ دی، او په یو څو ګنټو کې بیا داسې تیاره شي، او داسې تیاره شي چې مونږ د هغې هم مثال ورکوو چې تکه توره تیاره شي. نو پټه کړي هغه شپه په ورځ باندې. یطلبه حثیثا، هغوی یو بل بیا مومي، په یو بل پسې زر زر روان وي. کو تاسو ځمکې ته وګورئ، یو طرف ته ورځ ده او بل طرف ته شپه ده، او بیا سوشي چې شپه تیره شي نو ورځ راشي. لکه څنګه چې واړو پټ پټونه کوي او په یو بل پسې منډې ترړي وهي، دغه شپه شان شپه ورځ په یو بل پسې منډې وهي. ګورئ کنه چې په پاکستان کې شپه وي نو دلته زموږ ورځ وي، چې زموږ شپه شي نو د هغوی ورځ شي. نو دغه شان شپه ورځ په یو بل پسې منډې وهي، لیکن شپه ورځ نشي نیوي او نه ورځ شپه نیوي شي، یو بل ته نشي رسېدی. دا هم د الله تعالی یوه نښه ده. په دې کې زموږ د پاره یو سبق دی چې څنګه په دې کائنات کې هر شی خپل خپل کار کوي، او د ځمکې په یو طرف بالکل رڼاوي او په بل باندې بالکل تیاروي، او هر څه دومره په منډه او اسانۍ سره وشي چې مونږ پی پوه هم نشو. نو مسلسل کار کیږي. والشمس والقمر والنجوم، او نور او سپونگمی او ستوری. مسخرات بامره، مسخرات وایي چې په کار باندې لګول. الله تعالی دا هر څه د خپل حکم تابع کړی دی. بامره یعنی هر څه تړلی دی د خپل حکم سره، په کار باندې لګولی دی، او دا هر څه مسلسل کار کوي د انسان د پاره. نور راوخیږي بیا پریوزي، دغه شان سپونگمی راوخیږي، او ټول هر څه خپل خپل کارونه کوي. بندیانو له فائدہ ورکوي. په ګرمیانو کې نمر تیز وي، ګرم وي، په یخنۍ کې لږ یخ وي. د دې نور سره ډیر فصلونه، ونې او بوټي راخیږي. دغه شان ستوري هم د انسان په خدمت کې لګولي دي. د ستورو په ذریعه مونږ ته د لارو پته لګي، د ډایرکشنز پته لګي په صحرا کې، او د سترګو له لذت هم ورکوي. پړقیږي، چمکیږي، او دا هر څه الله تعالی مسخر کړل، په کار کې ولګول. دا هر څه د الله تعالی د حکم سره کار کوي. د دې نه څه سبق مونږ ته ملاویږي چې شپه او ورځ هم روانې دي، کار کوي. نور سپونگمی او ستوري هم خپل خپل کارونه کوي، او دغه شان دا کائنات مونږ له پیغامونه راکوي. نو یو تیرا ته څو پته لګی دا کار 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 او مسلسل کار، هر شی مسلسل کار کوي. هغوی داسې نه کوي چې مونږ له چټي په کار دا، نن کار نشم کولی، نن ور داسې وایي، نه سپونگمی او نه ستوري، نه شپه او نه ورځ. کائنات مونږ له دا سبق را کوي چې مسلسل کار کوي. چې کله مونږ د دین لاري تراشو، او مونږ ته ویل کیږي چې په دې لاره کې مسلسل مهنت او کوشش کوي، نو مونږ د دې تسلسل نه غبراویږو چې دا خو نه ختمې دواله کار دی. کو د یو څو ورځو کار وي نو کړې به مو وي، دا خو روزانه دی او د تسلسل سره دی. نو په دې وجه مونږ کمیټمنټ نشو کولی، د وعدې کولو نه ویریږو، ځکه چې مونږ وعده وکړو نو بیا خو براگیر شو، کار به راته کول وي. او کائنات پیغام را کوي چې کار مسلسل کول پکار دي، په دې کې یو هم چوټی نه کوي. لیکن زموږ هر وخت سوچ د کومې خبرې وي چې چوټی به کله کوو، کله به راته چوټی میلاویږي، چې بس مونږ لږ آرام خو وکړو کنه. نو مؤمن ته به چوټی هغه وخت ملاویږي چې کله هغه په جنت کې داخليږي. هغه به دغه شان د کائنات په طریقه باندې چلیږي. هغه خلک وایي کنه چې د زمانه سره چلیږي، چې څنګه زمانه زی، نو زمانه څه شی دی؟ دا کائنات زمانه ده کنه. دا تاسو له هم دا سبق درکوي چې مسلسل کار کوي، په قلار باندې مکینی. او کائنات ته چا د پاره کار کوي؟ د الله د پاره. بی امره، د هغه د حکم سره. د الله چې څه حکم دی نو د هغه مطابق لګیا دي او خپل کار کوي. داسې نوایي چې ما ته خپل کار کول دي. نه چې څه هم د الله حکم دی د هغې مطابق چلیږي، نو موږ ته کار هم د الله د حکم مطابق کول دي، ټول کارونه او هغه مسلسل کول دي. دا یو سبق دی او خاموشه پیغام دی زموږ دپاره. په دې باندې ځان پوه کړئ، د دې هر څه سره عقل خو نشته. ګورئ، د الله تعالی په ټول مخلوق کې انسان عقل او شعور والد دی، ځکه خو ورله الله تعالی د اشرف المخلوقات لقب ورکړی دی. او بیا هم موږ په دې باندې پوهیږو نه چې د الله تعالی د فرمان برداری څومره اهمیت دی، یعنی کار کول د الله تعالی د حکم مطابق. نن موږ ټول په خپلو کارونو کې لګېدل یو، لیکن د الله د پاره د کار کولو د چا سره وخت نشته، ځکه خو نن زموږ د دین دا حال دی. څوک مخکې کېدل نه غواړي، ځکه چې په دې کار کې دنیاوي فایده نشته. نه سو شاباسې میلاویږي، نه چا ته هارونه په غاړه کېږي. کچری په دې کې چا ته نوم میلاوېدې، نو بیا به ټول ښه په شوق سره راتلل. دلته زه څه کار وکړم؟ په دې کې خو سنم شته دی نه، ځکه خو هیڅ څوک هم کار کول نه غواړي. مونږ کار په هغه ځای کې کوو کوم ځای چې مونږ ته شاباسي میلاویږي، شهرت میلاویږي، چې څوک وایي چې شاباش تا خو ډیر ښه ښه کارونه وکړو. چې څوک کار کوي که نه، نو اکثره هغوی غواړي چې خلک زما دپاره واه واه وکړي، چې زما نوم خلک واخلي، ما ته عزت میلاو شي او زه مخې ته راشم چې زه نمبرې جوړې کړم. نور او سپوږمۍ او ستورو له څوک شاباسي ورکوي؟ هغوی ته کومې نمبرې میلاویږي؟ هغوی کار صرف په دې وجه کوي چې دا د الله حکم دی. ځکه په موږ کې څومره خلک دی چې هغوی بغیر د ستمانه کار کوي. نور سپوږمۍ او ستورو له څوک څه ورکوي؟ نه ورته سرټیفیکیټ میلاویږي، نه ورته شاباسي میلاویږي او نه نور څه. لیکن زموږ حال دا دی چې موږ د الله تعالی د محبت دعوې خو ډېرې کوو، لیکن چې کله د دین دپاره د کار کولو خبره راشي، نو موږ زر زر رستو شو چې نه نه نه، دا زه نشم کولی. ډېر کم خلک وي چې هغوی د کار سره کار ساتي، چې کله هغوی له کار ورکړی شي، نو د خاموشۍ سره خپل کار کوي. او بیا په هغوی کې د کار کولو نه پس سوریاکاری نه وي او نسو پته چلیږي، په خاموشۍ سره لګیاوي خپل کار کوي. او ځینې خلک داسې وي چې زموږ د کارونو خلکو ته پته ولګي چې دا هر څه زه کوم، نو شپه دا نه وایي چې نه زه نه ځم چې خلک زمانو مخلي، او نه ورځ داسې وایي چې نه زه به دوه ورځې یم چې خلکو ته پته ولګي. چې څنګه حکم ورله الله تعالی ورکړی وي، نو د هغې مطابق کار کوي. نور دا نه وایي چې زه به ولاړ یم، زه نه ځم. نو په دې کائنات کې ډېر غټ سبق او پیغام دی زموږ د ټولو دپاره. او دا ټول دویمه خبره دا ده چې دا ټول کائنات د الله تعالی مسلسل اطاعت کوي، فرمابرداري کوي. نور د الله تعالی فرمابرداري کوي. هغه دا نه وایي چې هغه به چې زه به د شمال یا جنوب نه راوخیږم، یا زر په تادی باندې لاړ شي، او یا لیټ خپل کار شروع کړي. نن زما خپل سنور کارونه دي چې هغه خلاص کړم. نه، اطاعت او اطاعت او اطاعت، مسلسل فرما برداری په کروڑونو کلونه وشو، خو دوی د فرما بردارۍ نه ندي ستړي شوي. موږ خو که یو څلور ورځې کار وکړو، نو وایو چې ګورئ اخیر زمون خو هم خپل کورونه دي کنه، کارونه خو راته کول دي، په دې دنیا کې خو هم وخت تیرول دي کنه، د دنیا د خلکو سره خو هم مونږ ته ژوند تیرول دي کنه. مونږ د اطاعت نه ستړي شو او د هغې نه هم چوټي غواړو، او په ودونو او په کوژدنو باندې رانه الله تعالی ناراضه شي. نو څه شو؟ هره ورځ خو دا غومنو، کو یوه ورځ خپله ومنو نو څه به وشي؟ نه، نن ور سپوږمۍ او نه ستوري، هغوی خو داسې نه وایي. د انسان نه داسې اطاعت مطلوب دی، داسې اطاعت پکار دی، په دې سوچ او غور پکار دی. الا له الخلق والامر. الا خبردار، دا خبره واورئ. سو خبره؟ له الخلق، داغو د پاره دی پیدا کول، یعنی د هر څه تخلیق داغو، یعنی پیدا کول د الله تعالی کوي. ټول هر څه هغه پیدا کړی دي. ول امر، او حکم هم داغو دی. ډیر اسانه خبره ده چې چا دا هر څه پیدا کړی دي، نو حکم بند هم داغو چلیږي. د دې نه سیوا نشي د چا حکم چلی دی. یعنی داغونه سیوا د بلچا حکم نشی چلے دی. تاسو وایه چې دا هر سو خو ما پیدا کړی دی، مونږ تیار هر سو راوړو د بازار نه، او بیا دا غي سره خپلی مرزای کوو، کوغه غرزو، کوغه ضایع کوو، کوغه استعمالو. مونږ وایو یو چې دا شی زما دی، ما په خپل پیسې باندې اخستې دی، حالانکه مونږ جوړ کړی هم نه وی، څوک مونږ نشي منه کولی حالانکه مونږ جوړ کړی نه وی. الله تعالی خو پیدا کړی دی دا هر څه، دا داغو کریشن دی، داغو تخلیق دی، هغه پالی، هغه لویوي. نو بیا خو په کار دادا چې داغو حکم چلیږي کنه. دا خو خد پوهی خبره ده، یعنی په دې پوهیدل هیڅ ګران کار نه دی. چې کله دا ویلی شي چې داغو تخلیق دی، نو موږ څه پوه شو په دې خبره چې موږ په کوم ځمکه اوسو، د کوم جسم سره چې موږ دا هر څه انجوی کوو، مزه کوو، دا هر څه چا پیدا کړی دی؟ دا الله تعالی. نو بیا فرما برداری هم د هغو په کار ده کنه. ګورئ چې مونږ په یو کوم ملک کې اوسو، د هغې د قانون مطابق ژوند تېروو، په هغې کې مونږ خپلې مرزیانې نشو کولی. مونږ د یو ملک د قانون نه انکار نشو کولی چې نه ستاسو قانون سخت دی او مونږ پې نشو تلی. نو بیا څه وجه ده چې کله د الله تعالی د قانون خبره راشي، د هغو په ځمکه باندې اوسو، د هغو د اسمان د لاندې مونږ ګرځو، د هغو راکړی شوی جسم او اعضا مونږ استعمالوو، د هغو راکړی شوی ساه مونږ استعمالوو، او چې کله د هغو څه حکم راشي، نو مونږ وایو چې نه، دا خو ډیر پابندی والا حکم دی، سخت حکم دی، دا خو ډیر ګران کار دی چې نه دا مونږ نشو کولی. نو ګورئ دا ژوند خو تاسو له الله تعالی درکړی دی، دا ځمکه او آسمان خو الله تعالی جوړ کړی دی، د دې د لاندې نشی اوسېدی چې تاسو منئ چې دا هر څه د الله دی. نو بیا به د الله په حکمونو باندې ځای کنه، او دغه خبره به او داغو خبره به منئ کنه. چې څوک نه مني، نو داغوی خو معامله جدا ده، یعنی هغه خو بیا کافران دي. او تاسو ته پته ده چې دا هر څه د الله دي، نو بیا داغو څنګه نه منئ؟ چې هغه مالک دی، نو داغو حکم به هم منل وي. او داسې هم نشو کولی چې ځینې حکمونه به منو او ځینې نشو منلی. د خوشحالۍ په موقع به زه خپله مرضي کوم، داسې مونږ نشو کولی. د دنیا په معامله کې مونږ څنګه پوهیږو؟ مونږ د یو ملک په قانون باندې ځو، او د هغې د ماتولو نه ویریږو. چې کله څوک د یو ملک قانون نه مني، نو هغوی ته باغي وایي، یعنی بغاوت کول واله. دغه شان چې څوک وایي چې زه د الله قانون نشم منلی، نو هغه د الله باغي وي. کو بنده بیا ځان ته ډیر مسلمان وایي، خو هغه بیا مسلمان نه وي، هغه باغي وي. د انسان په قانون کې غلطي کیدی شي. دا الله تعالی قانون چې دی، نو دا د غلطۍ نه پاک دی. خو بیا هم موږ د انسان د قانون لحاظ کوو، او د الله تعالی د قانون هیڅ ویلیو نشته، هیڅ قدر نه وي زموږ په نظرونو کې. چې هغه وایي چې نظرونه ښکته ساتئ، او موږ وایو چې نه، دا سین خو ماته ضرور کتل دي. نو د الله تعالی د قانون زموږ سره دومره قدر او قیمت نشته چې چا پیدا کړی دي دا هر څه، او دا هر څه جوړ کړی دي، نو قانون به هم داغو چلیږي. نو بیا به مونږه لاجیک ته نه ګورو. او د دې یو بل مطلب شاه ولی الله په خپل تفسیر کې لیکلی دی، د الله تعالی د تخلیق یعنی پیدا کولو دوه طریقې دي. یو د عالم الامر او یو عالم الخلق. عالم الخلق چې دی، نو په دې کې وخت لګي، لکه سته ایام چې دی دا تخلیق دی. تخلیق د تدریج سره هم وي، یعنی سټپ بای سټپ، په قلاره قلاره، لکه چې مونږ تخم وکرو، نو دا غې نه پراختو کې وخت لګي. د بچی په پیدا کېدو کې نه میاشتې لګي. او دویم داغو د جوړولو طریقه ده عالم الامر، لکه الله تعالی چې فرمایلی دي چې الروح من امر ربي، یعنی روح د الله تعالی د امر سره دی، یعنی د یو کون ویلو سره هغه هر څه جوړ کړي. لکه څنګه چې فرشتي دي، روح دی. دلته سو فرمایل شو چې خلق هم د الله د طرف نه دی، یعنی خلق تخلیق چې دی، نو دا هم د الله تعالی د طرف نه دی. یعنی کوم کار چې د تدریج سره کیږي، سټپ بای سټپ، وخت پکې لګي. او امر یعنی د کون سره چې کومې فیصلې کوم کارونه کیږي، نو هغه هم د الله تخلیق دی. هر څه هغه کوي، د دنیا دا ټول کارونه چې دي، نو دا داغو تخلیق دی. تبارک الله رب العالمین، ډیر بابرکت دی الله، چې د ټولو جهانونو رب دی، هغه ټول جهانونه پالي، هغه داسې رب دی چې ټول جهان د هغه ملکیت دی، د ټول جهان انتظام چلولو والی دی، په ټول جهان کې چې څومره هم سیزونه دي، خوراک، څښاک، رزق، اوسېدل، قایمول، هغوی لویول، د هغوی نسلونه زیاتول، د هر څه خیال ساتل والی هغه رب دی، ډیر خیر والی او ډیر بابرکت دی، یعنی مبارک ذات دی. په یو حدیث کې راځي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې چا هم د الله تعالی په نیکۍ باندې د الله تعالی حمد نکړو، کو هغه ته خپل ځان اوچت ښکاره شي چې دا هر څه خو زه کوم، ما دا وکړو، هغه مې وکړو، د دې په ځای چې تبارک الله رب العالمین، د الله تعالی ډیر د برکت نه ډک ذات دی چې داسې وایي، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، الله تعالی هغه برکت والا ذات دی چې په اسمان کې برجونه جوړ کړی دي. سبحان الله، د الله تعالی تعریف کولو په ځای خپل تعریف شروع کړي، په هر کار کې، په هر نیکۍ کې د هغو مال به تباه شي، او چې د چا دا عقیده وي چې الله تعالی خپل اختیارات بندیانو له هم ورکړي دي، لکه که څوک وایي چې دا هواګانې د خضر علیه السلام په کنټرول کې دي، یا الله تعالی دا اختیار خپل بنده له ورکړی دی، نو هغوی د هغه څیز سره کفر وکړو کوم چې الله تعالی نازل کړی دی، یعنی دین، هغه د دین سره، یعنی هغه کس بیا د دین سره کفر وکړو، نو هغه الله دی، دا ټول خیر او خوالی او نیکی دا غوده طرف نه ده، به حساب خیر دا غوده طرف نه دی، د هغه خیر سو حد نشته. ادعو ربکم، غواړی د خپل رب نه. اوس د دې هر څه نه پس او فرمایلی شو، بیا د بنده زړه ډېر ښکته شي خپل رب طرف ته چې زما رب دومره هر څه زما د پاره پیدا کړي دي، دومره انتظامات یې کړي دي. سبحان الله، هغه نور، سپوږمۍ، ستوري زما د پاره مسخر کړي دي، یعنی الله تعالی داسې ذات دی چې هغه نور، سپوږمۍ، ستوري زما د پاره مسخر کړي دي، شپه او ورځې زما د پاره پیدا کړي ده، دا ټول خیر او خوالی الله تعالی زما د پاره کړی دی. او ادعو لفظ راغلی دی چې د خپل رب نه غواړی، او د غوښتلو معنی سو ده دعاګانی کول، دعاګانی کوی د خپل رب نه، تضرعا وخفیه، د عاجزۍ سره او په پټه پټه، چې کله ستاسو ډیر خوښ، چې کله ستاسو ډیر خوښ وي څوک، او یاد باندې ډیر ګران وي، نو تاسو وایئ چې ما ورسره ځان له یوازې وخت تیر کړی، او پټی پټی خبرې مې ورسره وکړې چې بس زوی او هغه وي او بل څوک نه وي، نو دا دي هغه پټی پټی خبرې، یعنی رو رو خبرې کول د خپل رب سره، د هغه رب نه غواړي، هغه خو د هر سو رب دی. الله سبحانه و تعالی د ټولو انعامات او احسانات نه پس مونږ ته وفرمایل چې ستاسو سو حاجتونه او ضرورتونه دي، دا غې د پاره رب ته دعاګانی کوي، دا غونه غواړي د بل چا نه نه. دعا په عربی کې وایي چې د بنده ضرورت وي او حاجت وي، او دا غې د پاره سوال کوي، دا وی دعا، او دا د یادولو په معنی کې هم راځي، یعنی چې کله تاسو ذکر کوئ نو په هغه کې هم عاجزي پکار ده، په پټه پټه، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې بهترین ذکر ذکر خفی دی، یعنی پټ ذکر، او بهترین رزق هغه دی چې هغه د بنده د پاره کافی وي، یعنی بنده په قناعت محسوسوي. او زمون کوم اسلاف چې وو، نو هغوی به د قرآن حافظان وو، او چاته به پته هم نه وه چې دوی حافظان دي، ډیر ډیر فقها به وو، فقیه به وو، خو چا ته به پته هم نه وه د هغوی د علم. په کورونو کې به یې اوږدو اوږدو منځونه کول، په کوم ځای کې به یې اوږدو اوږدو منځونه کول، په خپلو کورونو کې، او میلمنو ته به پته هم نه لګېده. او نن مونږ د دین په کار کې هم شهرت خوښوو، او داسې خلک وو چې تر څو پورې به د هغوی په وس کې و، نو خپله نیکي به په چا باندې نه ظاهروله. په بخاری او مسلم کې یو حدیث دی، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې اے خلکا، په خپلو ځانونو باندې رحم کوئ، ستاسو تاسو خود چا غایب نه نه غواړئ، هغه سو غایب خو نه دی، تاسو چې د چا نه غواړی نو هغه ډیر اوریدو والا دی، هغه تاسو ته ډیر نږدې دی. د هغې دپاره د چغو وهلو ضرورت نشته چې یا الله یا الله. ځینې خلک داسې په زوره زوره چغې وهي، نو داسې نه، د تضرر سره، یعنی دعا د عاجزۍ سره کوي، او دا د دواړو دپاره، یعنی د ذکر او دعا دواړو دپاره راغلی ده. او عاجزي په څه کې پکار ده؟ جسمانی طور، یعنی چې د بهر نه او دننه نه جسمانی طور هم داسې پکار ده، لکه چې یو غلام ولاړ وي چې په جسم باندې د لویې علامات نه وي، خو په عاجزۍ کې خو چې عاجزي پکې ښکاري، په نظر، په آواز کې هم او په جسم باندې هم، او زړو هم او دماغ هم، چې د بنده کتوي، چې په زړو کې دا احساس وي چې زه فقیر یم، زه د الله محتاج او ضرورت مند یم. او رو رو ځینې خلک د نظر او ځینې خلک د نظم او شعر په شعرونو کې د الله تعالی نه غواړي، نو داسې دعاګانې د خوښي دعاګانې نه وي، د تکلف سره دعاګانې کول چې ستاسو د زړه کوم احساسات وي هغه الله ته بیان کړئ. په هغې کې بیا د قافیې د ملاوهلو ضرورت نه وي، او شعر او شاعرۍ ضرورت نه وي. تاسو د زکریا علیه السلام متعلق په سوره مریم کې ویلي دي، په هغې کې راغلي دي، نه د زکریا علیه السلام متعلق په سوره مریم کې راغلی دی چې اذ نادا ربه نداء خفیا، چې کله هغه یعنی زکریا علیه السلام خپل رب له آواز ورکړو د خاموشۍ سره او په پټه سره، ولم یکن بدعائک رب شقیا، او وی فرمایل چې ای زما الله، ما چې کله هم ستانه دعا غوښتی ده، نو زه چرته هم نه یم نامراده شوې، چې بنده دعا د یقین سره وغواړي او ووایي چې ای الله، ته زما دعا همیشه اورې. ای الله، زه خو ډیره بې وسه یم، لیکن ای الله، ته خو هر څه کولی شې، ته خو په هر سیز باندې قدرت لرې، او د خپلې کمزورۍ اعتراف وکړي چې زه خو کمزور یم، او ته ډیر لوی او طاقتور بادشاه یې. خپل حیثیت هم بنده یاد ساتي، او د الله تعالی قدرت او طاقت هم یاد ساتي، د هغه د عظمت سره دعا کوي چې ته خو د لویو قدرتونو رب یې. ګورئ کنه، چې څوک ستاسو خوږ وي، نو د هغه سره خبرې کول هیڅ ګران کار نه وي، او د هغې د پاره د خبرو زده کولو ضرورت هم نه وي چې زه چلی زده کړم نو بیا به ورسره خبرې کوم. نه، ځان له په خلوت کې د خپل ځان سوچ وکړئ او د رب سوچ وکړئ، بیا چې ستاسو د زړه کیفیت وي نو هغه ورته بیان کړئ، نو هغه به ستاسو دعا جوړه شي. او د ټولو نه بهتره دعا غوي چې هغه د الله تعالی خوښه شي او هغه قبول شي. اوږده دعا غوښتل شرط نه دی د ښه دعا. دعا هغه ده چې هغه د زړه نه راوځي. دعا هغه ده چې په هغې کې تاسو الله ته ځان ښکته کړئ. او داسې دعا یوازې غوښتل بهتر وي. داسې د جمعې په دعا کې نه شي کېدی، ځکه د خو د شپې د تهجدو دعا ډېره قبلیږي. هر محبوب د خپل محبوب په خوا کې وي په دغه وخت، او تاسو د خپل رب سره یی. تاسو داسې ویلی شئ چې ای الله، هر بنده په دې وخت کې د خپل محبوب سره دی، او زه تا ته ولاړه یم، نرمه او ګرمه بستره مې پرېښوده او تا ته ولاړه یم. او اخلاص پکې پکار وي، عاجزي پکې پکار وي، تکلف نه وي پکار، چغې او شور نه وي پکار. دلته د دعا د غوښتلو ادب خیالی شوی دی. دغه شان په ابن کثیر کې راځي چې ای الله، زستانه د جنت چې کوم محل دی، پاغې کې چې کوم ښي طرف ته کوم سپین محل دی، پاغې کې چې کوم عالی شان سیزونه دي، دا دي، هاغه دي، یعنی د هغې دعا درنه غواړم. چا چې دا دعا غوښته، نو د هغه پلار هغه منع کړو. دا په ابن کثیر کې راځي چې حضرت سعد د خپل زوی نه واورېدل، نو هغه هغه منع کړو چې داسې دعا مه غواړئ. نو دومره د ډیټیل سره دعا مه غواړئ، بلکې جامع، یعنی کمپریهنسیو دعاګانې غواړئ، چې ای الله، ستانه د جنت سوال کوم، او د هغه عملونو سوال درنه کوم کوم چې بنده جنت ته نږدې کوي، او د جهنم نه پناه غواړم، او هغه خبرې او کارونه کوم چې بنده او هغه خبرې او کارونه نه کول غواړم چې بنده جهنم ته رسوي. زه د هغې نه پناه غواړم، ځکه خو فرمایلی شو چې ان الله لا یحب المعتدین، بې شکه الله تعالی هغه خلک نه خوښوي چې څوک د حد نه وځي. او د حد نه وتل دا دي چې کله بنده دومره په ډیټیل کې، یعنی په وړو وړو خبرو کې دننه لاړ شي چې د جهنم د زنځیرونو نه مې بچ کړې، د هغې د توق نه مې بچ کړې، په داسې ډیټیل کې ضرورت نشته دتلو. دې ته وایي زیاتې کول، د حد نه وتل. په کائنات کې یو شی هم د حد نه نوزي، زیاتې نه کوي. په کوم حدونو کې چې الله تعالی څه شی ایښودی دی، نو هغوی په هغه حدونو کې دننه اوسي او د هغې نه د وتلو کوشش نه کوي. نو په هر سیس کې اعتدال ضروري دی. او د دې دا مطلب هرگز نه دی چې ډیرې دعاګانې مغواړئ، لیکن جامع او مسنون دعاګانې غواړئ، کومې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوښتلې دي. دغه شان د حد نه وتل دا هم دي چې بنده هغه دعاګانې غواړي کومې چې ناممکنه وي، چې اے الله ما سپوږمۍ ته ورسوي، الله انور زما په غیږه کې کیږدي. په دعا کې تادی هم کوي چې هله اوس دې وشي دا کار. ځینې خلک وایي چې دا دعا لري اوس په دې وخت قبول شي، ګنې زه خو بیا نه منځونه کوم. نو داسې تادی کول چې بس نن دې دا دعا قبول شي، الله ته بهتره پته ده چې ستا لپاره څه شی ښه دی. په دې وخت مونږ ته هیڅ پته نشته، یعنی الله تعالی ته پته ده چې ستا لپاره په دې وخت څه شی ښه دی، مونږ ته د هغې بالکل پته نشته. بله دعا د پوهې سره غوښتل پکار دي. یعنی ښه د کانسنټریشن او سوچ سره، ځکه چې دعا هغه ده چې د زړه نه وځي. د بې پروا زړه او د غیر حاضر زړه دعا نه قبلیږي. کو بیا ډیر امین امین وایې، هغه ستاسو دعا بیا نه ده، هغه بیا د بل کس دعا ده. ضرورتمند څنګه غوښتل کوي، په هغې کې پوره عاجزي وي او بنده ته حاجت وي د هغې. په هر هر سیس کې مونږ د الله محتاج یو. او بیا زمونږ د جبې چا ته پته نه لګي چې مونږ د سوسو محتاج یو. هسې یو رسمي دعا کوو او روزانه مونږ وایو اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. او بیا ولې مونږ ته صراط مستقيم نه ملاويږي؟ ځکه چې په مونږ کې هغه جذبه نشته د محتاجۍ چې اے الله مونږ محتاج یو، مونږ ضرورتمند یو. کچری مونږ په دې طریقې سره دعاګانې غواړو، نو هغه دعا به بیا ضرور اورېدی کېږي انشاء الله. او دعا د یقین سره غوښتل پکار دي چې دا به ضرور الله اوري او قبلوي به انشاء الله. او په دعا کې شرطونه هم نه دي ښودل پکار چې اے الله ماله دې دا شی راکړو، چې کو ماله دې دا شی راکړو نو بیا به زه دا کار کومه، او کو دا دې را نکړو نو بیا به زه دا کار نه کومه او هغه به نه کوم. او په پټه باندې چې د ذکر کومه خبره ده دلته، بعضې وخت خلکو په لاس کې تسبیح نیولې وي او هغه هم دومره چمک دمک والوي چې خلکو ته د لرې نه په نظر راځي. تسبیح باندې د بنده نظر مخکې ولګي او په بنده باندې وروستو، نو ولې دا بیا پټ ذکر شو؟ که تاسو د سهولت سره په تسبیح باندې ذکر کوئ، نو د ټولو نه مخکې خو په ګوتو باندې ذکر ښه دی، لیکن کو د یاد د پاره په لاس کې تسبیح ونیسئ، نو داسې منیسئ چې ریاکاری پکې راشي. نو په ذکر کې هم عاجزي پکار ده چې د کله چې کله چاته د هغه اوچت ذات د اوچتوالي اندازه وشي کنه، نو عاجزي به پخپله راشي، نو بیا هغه صحیح ذکر کولی شي. او مخکې الله تعالی فرمایي